د ورځې دوه بجې شوې. السلام علیکم، زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. درنو اوریدونکو، د مازیګر تر اوو بجو د آزادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د هیواد په ختیځ کې د طالبانو د ډلهییزو حملو او همداراز په نورو سیمو کې او د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په اړه د چارواکو د څرګندونو او پر نورو موضوعاتو راپورونه خپره کړو. په دوهمه برخه کې د ځوان فکر د اونیز پروګرام بحثونه خپرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. د خبرونو د دې خبري سرویس په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کنن د شکایتونو څیړنه ورورسیږي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج به په ټاکلي وخت، یعنی همدا چهارشنبه، اعلان کړي. د بلې خوا، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون له هغو رسنیو څخه چې د انتخاباتو په بهیر کې جریمه شوي وغوښتل چې خپلې جریمې ورکړي، کنه نو پیسې به دوه چندې شي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په عدلي ریاست کې وسلواله نښته پای ته رسېدلې. خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کنن د شکایتونو څیړنه ورورسیږي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج به په ټاکلي وخت اعلان کړي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی له ازالي په بخښنی سره، د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلې ژمنې ولاړ دی چې د سور په څلېرويشتمې به د ولسمشري انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
مونږ هیله من یو چې د شکایت کمیشن ډېر زر مونږ ته خپله فیصله راولېږي. نو که چېرې نن هم د ورځې په اوږدو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته دوی فیصلې راورسېږي، د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې ژمن ده چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ وروستۍ پایلې رسمن اعلان کړي.
خو ښاغلی نور د اندېښنه هم رد نه کړه چې د شکایتونو اندازې ته په کتو به ډیټابیس ته د هغو د ورلوېدو او د څیړنو په ترلاسه کېدو کې تاخیر وروستي نتایج لګوزنډوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د سور په یوویشتمې خپلې پرېکړې او څیړنې د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې وای، خو په همدې نیټې، یعنې پرون، یې اعلان وکړ چې کېدای شي په دوشنبې یا سه شنبې ورځو کې دا نتیجې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري. لبلې خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون له هغو رسنیو څخه چې د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې د سرغړونې په خاطر جریمه شوي وغوښتل چې خپلې جریمې ورکړي. د دې کمیسیون مشر فریدین اقزاد نن ازادي راډیو ته وویل جریمه شوي رسنۍ باید د نن ورځې تر پایه خپلې جریمې تحویل کړي.
اگر به این مسئله توجه نکدن واضح است که باز از این
دوی که دی مسئله ده توجه نکره واضح ده چه لده به هم این زباطی تدابیر سختیگی ترکلو که کم رسنه چه جریمه ندور کلی اندازه ده پیسو به دو چند شیم. اغلی نیک زیاد زیتوی چه تردی ده ما یوازی سبا او نوار راژیو گانو خپلی نقدی جریمه ده کمیسیون تور کلی. ده عرضو راه فرده، آینه، افغان، دعوت، مهر، شمشاد، نورین، نور، هیوات، نگاه او ژوندون تلویزیونونه چه ده جریمه پور کولو مکلف فیجندل شوی لای خپلی جریمه ندی ور کلی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په عدلي ریاست کې وسلواله نښته پای ته ورسېده. نن سهار شاوخوا 9 بجې څو تنه وسلوال په جلال آباد ښار کې د عدلي د ریاست ودانۍ ته ورننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول. د ننګرهار امنی قمندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې اوس سیمه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. مشرقیوال د پیښې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه به جان قالو کو زید راووروي.
په میلیونونو هندیان د نړۍ د ستر ډیموکراسۍ په دغه هیواد کې د ملي انتخاباتو پر وروستۍ ورځ رای ورکوي. په هند کې شاوخوا 314 میلیونه کسان رای ورکولو لپاره برابر دي او رای په شپږو اونیو کې ترسره کیږي. د هندوانو اصلي ګوند بهارتیا جنتا په هیواد کې د ستر اقتصادي ودې د راوستو په ژمنې له پراخ پروګرام سره میدان ته شوی. د انتخاباتو له لومړیو نتیجو څخه ښکاري چې د واکمن کانګرس ګوند پر وړاندې چې له لسو کالو راهیسې په واک کې دی، د خلکو پراخه نارضایتي پیدا شوې ده. نن د هندوانو په مقدس ښار بنارس کې په زرګونو کسان د رایو اچولو په مقصد د رایو په مرکزونو کې لیکه ولاړ ول. په دغه ښار کې د بهارتیا جنتا ګوند اصلي کاندید نارندا مودي رایو ګټلو ته هیله مند دی. د چین په شمال ویدیز ولایت شینجیان کې پولیسو په دې ولایت کې د وروستیو تروریستي حملو په تعقیب په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 232 مشکوک کسان نیولي. په چین کې خبري رسنیو ویل مشکوک کسان له ویډیوګانو او د انټرنیټ له نورو موادو سره چې د تروریزم او بنسټپالنې تبلیغ کاوه نیول شوي. راپورونه دغه راز وای په مرکز پیکینګ کې د امنیتي ځواکونو نوې ډلې چې په زغروالو وسیلو سنبال دي ګزمې کوي. دا ګزمې وروسته له هغې زیاته شوې چې د مې په شپږمه د ګانژو ښار د اورګاډو له تمځای بهر د چاخوانو په حمله کې شپږ کسان ټپیان شول. د مې په لومړۍ نیټه د جنوب ختیځ ښار کونمینګ د اورګاډو په تمځای کې هم یو شمېر کسانو حمله کړې وه چې له امله یې نهه ویشت کسان مړه او یو سلو درې څلوېښت نور ټپیان شوي ول. پولیسو د دې حملې پړه د شینجیانګ ولایت په یو غور مسلمانانو اچولې وه. د روسیې حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خود مختارۍ د ټول پوښتنې د نتیجو په اړه له روس پلو او بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. کرملن نن ویل د خلکو د ارادې چې د یکشنبې په ورځ د دونیتسک او لوهانسک سیمو په ټول پوښتنو کې څرګنده شو درناوی کوي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ویلي چې په ټول پوښتنه کې زیاتو خلکو ګډون کړی او اکثریت کسانو د دې دوو سیمو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړي. دا ټول پوښتنې چې بهرنیو څارونکو پکې ګډون نه و کړی د اوکراینی چارواکو او زیات شمېر لویدیځو حکومتونو لخوا غیر قانوني بلل شوي دي. خبر رسنیو ویلي چې د څو ځلې رایو ورکونو او په رایو کې د کوچنیانو د برخه اخیستنې په ګډون زیاتې درغلی شوي، خو مسکو وایي د ټول پوښتنې نتیجې باید په متمدن ډول عملي شي. او د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي چارواکو یو بلتون یو بل درون غوښتونکی ژورنالیست په امنیتي تورونو نیولی دی. ارنا د نیول شوي ژورنالیست د مدافع وکیل ګیتی پور فضل له خولې وویلي محکمې د جمعې په ورځ سراج الدین مردامدی د ایران د واکمنو مذهبي مشرانو پر ضد د دسیسې جوړولو په تور تورن کړ او په موقتي ډول یې د هغه د بندي کولو حکم صادر کړ. پور فضل وای مردامدی د تیر کال په سر کې هم د حکومت پر ضد د درواغو خپرولو په تور تورن شوی و، خو په ضمانت سره خوشې شوی و. ایران د 2009 کال جمهوري ریاست انتخاباتو راهیسې په مکرر ډول ژورنالستان په ورته تورونو نیسي. هغه مهال په انتخاباتو کې احمد نژاد وړونکی اعلان شوی و. بدلون غوښتونکو او مخالفانو په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوله. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږله آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونو کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو نن د کونړ ولایت تر څو ولسوالیو او همداراز د ننګرهار او په ځینو نورو سیمو کې ډله ییزې حمله وکړې. د پوځي چارو له یو کارپو سره به د دې حملو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي چمتووالي موضوع وڅېړو.
دا مهم بحث یم دغه ده چې موږ د دخول له لاسه ابتکار و او هودي ونسي کولای د هدف ځان ورسوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دوی ژمندي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په خپل وخت اعلانوي. د بلخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د طبي مصیبت ځپلو سره د مرستو بهیر لا هم روان دی. په هلمند کې یو موچی او یو سوالګر هم خپل خپل ونډې ورکړې.
یو موچی چې خپل شپږ افغانۍ هم صندوق ته چولې دي او بل چې ګدایګر د خپل ګدایي روپو څخه اویا افغانۍ هم د صندوق ته چولې دي.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د انتخاباتو په احتمالي دوهمه دوره کې د خلکو د ګډون په اړه بحثونه واوري. دا پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، وسلوالو طالبانو نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر دولتي تاسیساتو حملې وکړې. ویل کېږي چې د کونړ ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم د دې حملو لړۍ روانه ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه له کونړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. انوري صاحب، سلامونه. په کومو ولسوالیو او کومو سیمو باندې دقیقا د وسلوالو طالبانو حمله شوې دي؟
تکل صاحب، زما سلامونه هم منئ. دغه موږ څو شیبې وړاندې د کونړ امنی قومندان سره خبرې درلودلې. هغه وایي چې نن سهار پنځه نیمې بجې د ناړۍ ولسوالۍ، غازی آباد، اسمار، دانګام، شیګل، مروره، ماڼوګي، چپه دره او نورګل ولسوالیو باندې حمله شوې دي. هلته په پوستو باندې بریدونه شوي او همداراز د کونړ په مرکز اسداباد باندې هم دوه هوانونه راغلي. هوانونه دوه توغندې راغلي دي چې په دې کې چا تلفات نه دي وختي، خو د ولسوالیو په بریدونو کې امنی قومندان وایي چې دوه د ملي اردو سرتیري او یو محلي پولیس پکې ټپي شوی دی. او همداراز په نورګل کې یوه میرمن چې په پټو کې د غنم لو کولو هغه په سر لګېدلې وه، هغه زخمی وه، خو مونږ چې د سیمې نه معلومات واخیستل هغه وفات شوې ده. اوس همدارنګه طالبانو ته امنی قومندان وایي چې څلور طالبان پکې وژل شوي، دولس ټپیان شوي دي، او جګړه اوس هم دوام لري. تکل صاحب، طالبان هم د زبیح الله مجاهد وایي چې مونږ په یاد ولسوالیو کې ګڼ بریدونه کړي دي، او په دې کې مو وسلوالو د دولت وسلوالو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده، خو دقیق معلومات هغوی نه ښیي چې څو کسان دي یا نه دي. او همدارنګه زبیح الله مجاهد د خپلو ملګرو تلفاتو په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. تکل صاحب،
انوري صاحب، دا حملې بڼه یې نوې ده، یعنی همغسې ده لکه چې وسلوالو طالبانو په خپلو وروستیو بیانونو کې ویلي دي چې د حملو یو لړۍ پیل کړي، او که د پخوانیو حملو په څیر د ورځنیو حملو بڼه لري؟
تکل صاحب، په کونړ کې خو هماغسې زړه په زړه ده، لری زینونه او امنیتی ځواکونه وایي چې لری زینونه دوی هوانونه راولي، همدارنګه راکټ د ذکر د پیکا په امنیتی پوسټو باندې، په مرکز د امنیتی ځواکونو په مرکزونو باندې انیز دی نه دی راغلی، لکه څنګه چې په جلال آباد او نورو زینو کې دوی مرکز یو ځی تن وتی، دلته دغه شین دی شوی د لری نه په پوسټو باندې ډز کوي، او جګړه اوس هم دوام لري.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، له ننګرهار ولایت څخه راپورونه را رسیدلی چې هلته د وسلوالو طالبانو حمله روانه ده. د دې حملې د جزئیاتو په اړه به د خبرونې په دوام کې تاسو ته معلومات درکړو. هڅه کوو چې په جلال آباد کې له خپل خبریال سره تماس ټینګ کړو. خو له هغه مخکې غزنی ولایت ته ځو او هلته د وروستیو حملو حال اخلو. له غزنی ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد و عملیات پیل شوی چې پکې دولس وسلوال مړه او ټپیان شوی دي. د دې ولسوالۍ په شهباز سیمه کې هم پر وسلوالو خپل ماین چاودیدلی چې درې تنه ماین خښونکي یې وژلي دي. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ملي اردو سرتیرو له پرون راهیسې د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا، دلیل او دلبر سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې اووه تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. په وژلو شویو وسلوالو کې پاکستانیان هم شامل دي. د 203 تندر قلي اردو د درېمې لواء ویند نظیف سلطانی وایي دغه عملیات لنډمهاله دي او مشري د ملي اردو سرتیری کوي. دی وایي په پرونیو نښتو کې د وسلوالو وسلې، چاودیدونکي توکي او موټر سایکلونه هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. پرون د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا، دلیل او ځینو نورو سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد لنډمهالي عملیات پیل شول چې تر ماښامه پورې پکې اووه تنه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. بلخوا بیا غزنی ښار ته څیرمه په شهباز سیمه کې درې تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي دغو وسلوالو د سړک پر غاړه ماین ښخاوه چې پر دوی ورچاودېدلی او درې واړه یې وژلې دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو نه د عملیاتو او نه هم د چاودنې په اړه څه ویلي دي. پرون هم د اندړو په ابراهیم خیلو سیمه کې د عامو وګړو پر موټرو دوه پرله پسې چاودنې شوې وې چې پکې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان وو.
د افغانستان په مختلفو برخو کې د ډله ییزو وسلوالو حملو او د پوځي عملیاتو او عمومي امنیتي وضعیت په اړه راپورونه مو اوریدل. د جلال آباد د حملې په اړه هم د همدې خبرونې په دوام کې کومو کولای شوی چې له خپل خبریال سره تماس ټینګ کړو، تاسو ته معلومات درکړو. خو د حملو وروسته له هغه زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د حواله تودېدو سره سم د خپلو په سرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړ. مخکې له دې افغان چارواکو د طالبانو دا ګواښ کم اهمیته بللی وو او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د دې حملو دفاع ته هر راز چمتووالی لري. آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه په رښتیا هم د دې حملو د دفاع لپاره له مسلکي نظره چمتو دي؟ په دې اړه افغانستان د پوځ له پخواني جنرال او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره خبرې وکړې، او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا افغان ځواکونه به وکولای شي د وسلوالو طالبانو نننیو او د تیرو څو ورځو حملو ته له مسلکي پلوه مناسب ځواب ووایي.
جګړې عموما چې په افغانستان کې واقع شوې دي، دغه چریکي جګړې دي، دا وخت نا وخت لري. مونږ قاطعانه هیڅوک د عمل نشي کولای چې وایي چې مونږ د قامله به دا مهاجر تر هغه زمانه پورې چې مونږ د دوی مرکز له بینه نه یو راي. او دوی ته شکست نه ورکړی، د دوی ارتقار هم له لاسه نه اخیستی. د امکان د دې سطح حملات همیشه دوام وکړ او همیشه به دغه چریکي حملې په هغو اهدافو تاسیساتو باندې چې دوی انتخابوي چې ارتقار د خون په لاس کې ده، په دې خاطر باندې موږ نه شو کولی چې دا وایو چې موږ به په ډېر کم وخت کې دا مهار کړو. په دیارلسو کلو کې چا مهار نه شو کړی، اوس هم نه شو کولی.
بله، اما افغان امنیتی ځواکونه له مسلکي پلوه دا وړتیا لري چې دې حملو ته مناسب ځواب ووایي؟
ګورې، دې حملو ته مناسب ځواب دوه قسمت لري. یو هر قسمت چې دوی حمله کړي مخامخ په جګړه کې شروع شوي، واضح خبره ده چې زموږ امنیتي قوتونه دوی په جګړه کې لبای نه وړي، ځکه تر اوسه چې واسطه کوي. یو مشکل جګړې نه ده چې دوی څنګه را داخلي کې څنګه هدف ته ځان رسوي، په هدف ته باندې څنګه دوی حمله کوي. په دې کې تر اوسه پورې موږ پاتې راغلي یاستو، دا تر اوسه نه ده مهار شوی. او دا مهمه بخش همدغه ده چې موږ د دښمن له لاسه ابتکار واخلو، هغو دوی ونهشي کولی د هدف ته ځان ورسوي. کله چې هغو د هدف ته ځان ورسو، که موږ بیا دلمړی هم کړو، هغو د هدف ته لاس راوړی دی.
ستاسو اټکل څه دی چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ابتکار چې تاسو وایئ چې باید د حملو ابتکار دوی په لاس کې واخلي، آیا دا به تر انتخاباتو او د اوړي تر پایه د طالبانو هغو حملو ته ځواب وویلی شي چې دوی یې ژمنه کړې؟
زه فکر کوم چې دا حمله به دوام وکړي. یعنې په سره قطعي که تاسو وایئ چې کاملا د قطع شي، دا امکانات نشته. تر اوسه پورې د غودي اساسي شکست نه ده خوړلی. په دې خاطر باندې موږ نه شو کولی په دې کم وخت کې دغه ابتکار د دوی له لاسه واخلو، ځکه چې هغو شاته مملکتونه دي، د هغو شاته نور قوتونه دي، پلان غودي ورکوي. اصلي خبره په منبع کې ده، که چېرته منبع وچه نه شي، که چېرته ابتکار هغه ابتکار چې خارجانو په لاس کې ده هغه له بین لاړ نه شي، هغه مداخلې له بین لاړ نه شي، د دې په داخل کې به موږ فکر نه کوم چې دا موږ د دوی وکولی شي دوی ته کاملا شکست ورکړو یا له بین یې شو. په دې خاطر باندې ضرورت اول دا ده چې بینلمللي قوتونه هغه مملکتونه چې د دوی سره کومکونه کوي دوی ته پلان ورکړي، په هغو باندې فشار راشي چې هغو د مداخلات قطع کړه. کله چې هغو د مداخلات قطع کړي، بیا ځکه ویلی شو چې موږ کولی شو ابتکار هم په لاس کې واخلو او د دوی سره په جګړه کې موافقت هم په لاس کې راوړو.
بله، یو وروستۍ پوښتنه امرخیل صاحب، چې افغان چارواکي او د امنیتي ادارو او اورګانونو مسؤل چارواکي وسلوالو طالبانو ته د ډیرو زیاتو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي په دې وروستۍ څو ورځو کې. دا ادعاوې ستاسو لپاره څومره د منلو او د توجیه وړ دي؟
که په دې حساب باندې موږ دا خبره درسته ومنو، تاسو فکر وکړئ چې اوس هم که د دوی نه پوښتنه وکړئ، طالبان په افغانستان کې 5000 دي او دومره تلفات که دوی واقعا لیدلی وی دومره تلفات، یعنې دغه ابتکارونه به دوی نه شوه کولی. په دې کې شک نشته چې د جنګ کې تلفات شته، تلفات به لیدلي، ولې په هغه کچه چې د دوی د شکست سبب شي تر اوسه به غونه نه وي.
د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شیبه مخکې د وسلوالو طالبانو د حملو او د افغان امنیتي ځواکونو د چمتووالي په اړه خپل نظر څرګنداوه. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې د شیبه په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او په ننګرهار ولایت کې د روانې حملې په اړه وروستي جزئیات راکوي. شینواری صاحب، دا حمله په کوم ځای کې وا او نتایج څه دي؟ اوس وضعیت څنګه دی هلته؟
ډېر زیات مننه. وسلوال برج سار 9:30 بجې د عدلی پر جلال آباد ښار څلور ماموریت اړوند سیمه کې دی شو وو چې وسلوال تر منځ شو. ډېر درنه جګړه و، دغه جګړې تر شاوخوا 1 بجې پورې دوام وکړ. همدغه اوس امنیتي زخله هم دغه سیمه کې ما و امنیتي ځواکونو چې کوم کنفرانس ورکړ، دوی د معلوماتو له مخې درې تنه وسلوالو بریګر چې دوی درې واړه پکې وژل شوي دي، عملا جسدونه هملته د ودانۍ مخکې پراته وو. او دا د خپله د عدلي ریاست په مجموع کې شپږ تنه چې دي، کې دوه تنه د عدلي ریاست محافظینو، څلور تنه نور عام کارکوونکي چې دا هم پکې وژل شوي دي، او درې تنه کوینا باندې کارکوونکي زخمیان چې درملنې په خاطر روغتون ته انتقال کړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د عدلی پر ریاست د وسلوالو د حملې په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمک راغله آزادی رادیو اوري. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي سپارلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دوی ژمن دي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په خپل وخت اعلانوي. له پخواني مهالویش سره سم دا نتایج باید د روانې چهارشنبې په ورځ اعلان شي. له بلې خوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنې د انتخاباتو د نتایجو پر اعلان او څیړنو کې ځان د قانون خلاف عمل بللی. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې واوري.
ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څیړنو نتایج د سور په شلمه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارلی وای، خو تر ننه پورې دا کار ځنډیدلی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې په نن او سبا کې به د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځنډ به د دې سبب نه شي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم وځنډیږي؟ دا پوښتنه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره شریکه کړه. هغه وویل دا په دې پورې اړه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون څه پرېکړې کړې دي، خو هغه وویل تر اوسه د نتایجو د اعلان د ځنډیدو خبره مطرح نه ده او کمیسون ژمن دی چې د سور په څلورویشتمه یې اعلان کړي.
تر اوسه پورې د ځان پاک له کوم څه شتون نه لري، ځکه چې موږ په دې باندې ژمن یو او هڅه کوو چې په وخت باندې د مهالویش سره سم وروستۍ پایلې اعلان کړو. ولې بیا هم باید موږ لومړی د دوی فیصله وګورو چې حجم یې څومره ده او تعداد څو ته رسېږي، او بل دا چې آیا په دې برخه کې اعتراض د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري شته دی که نشته دی، ځکه چې باید د دوی فیصله ولیدل شي.
ښاغلی نور وویل چې که د دوشنبه د ورځې تر پایه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج ورولیږي، نو نتایج به په خپل وخت د راتلونکي چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اعلان وکړ چې د لومړنۍ نتایجو په ځنډ سره اعلان او د شکایتونو د حجم زیاتوالی د دې سبب شوی چې دا کمیسیون ونه شي کولای د خپلو څیړنو وروستی راپور د سور په شلمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. دې کمیسیون ته د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه ټول شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي وو. کله چې د دې څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي، هغوی یې باید په خپل ډیټابیس کې داخل کړي او د هغې پر اساس بیا د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان کړي. بلخوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتو نتیجو په اعلان او څیړنو کې ځنډ د قانون خلاف عمل بولی او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید په بشپړ ډول له مهالویش سره سم کار وکړي. د دې بنسټ ویاند فهیم نعیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن د سال دویشتمه ده او تر اوسه پورې د شکایت کمیسون لخوا فیصلې ټاکنو کمیسیون ته نه دي لیږل شوي دي. په هر صورت کې زمونږ غوښتنه د ټاکنو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون دواړو کمیسیونو نه دا ده چې دوی باید ټاکنیز تقسیم اوقات ته احترام وکړي او کوشش وکړي چې دا ټاکنیز تقسیم اوقات کولاندې نه شي، او نهایي نتایج باید حتما د سور په څلورویشتمه د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي.
که څه هم تر اوسه وروستي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو مسؤلینو ویلي چې ډېر احتمال دی چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي. د دې کمیسیون چارواکي ویلي چې که انتخابات دویم دور ته ولاړ شي، نو له تخنیکي پلوه یې له قانون سره سم په دوو اونیو کې ترسره کول ستونزمن کار دی او ښایي د جوزا په څلورویشتمه د دویم دور انتخابات ترسره شي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دوی ژمن دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج به په خپل وخت اعلانوي. راته واورو چې دوه مخکښ کاندیدان څوک دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به که چیرته اعلان شي او د چارواکو له وینا سره سم په خپله ټاکلې نیټه ترسره شي سیالي سره کوي. فرانس پرس خبری آژانس د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی کار او فعالیت ته لنډه کتنه کړې او وایي چې دواړه له ولسمشر کرزی سره د چلول اړیکې لري، خو له واشنگټن سره د دواړو اړیکې ښه دي. د دې راپور مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
یو د مخالفینو مشر دی چې روانې خبرې کوي او غواړي خپله ماته جبران کړي، او بل هم د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه دی چې په تند مزاجۍ پیژندل شوی دی. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زیبه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتایجو له مخې د اتو کاندیدانو له ډلې وتلي او 50 جمع یو رایې نه دي ګټلي، داسې ښکاري چې د انتخاباتو په دوهم دور کې به سیالي کوي. دوی دواړه لویدیځ پلوي له مذهبي پلوه منځلاري سیاستوال دي چې په 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په هیواد کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو کې کلیدي ونډه لرلې ده. خو د رایې ورکوونکو لپاره له شخصیتي سابقې او قومي وفاداري له پلوه بیل شخصیتونه دي. د فرانس پرس په وینا عبدالله چې 53 کلن دی، تر اوسه د 2009 کال په انتخاباتو کې د پراخه درغلۍ له ذهنه نه ده وتلې. عبدالله چې ګمان کوي دغو درغلیو دی پرې نه خود چې لومړی دور کې بریالی شي، د انتخاباتو په دوهم دور کې د کرزي په مقابل کې په دې خاطر تیر شو چې ګمان یې کاوه بیا هم د کرزي په ګټه د رایو په نتیجو کې لاسوهنه کیږي. یو ډیپلومات په کابل کې فرانس پرس خبری آژانس ته عبدالله یو ډیر حرفوي فعال یاد کړی، خو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې نوموړی به څنګه وکولی شي چې له کرزي سره چې غواړي د افغانستان په سیاست کې فعال پاتې شي کار وکړي. عبدالله چې د سترګو د ډاکټر په توګه کار پیل کړی دی، 1992 او 1996 کلونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په موده کې د برهان الدین رباني د حکومت غړی و، او ځان په نور نړۍ کې په انګریزي ژبه د روانو خبرو او د ښو جامو اغوستو له لارې پیژندلی دی. خو د هغه لومړني سیاسي فعالیتونه له هغه مهاله پیل شول چې د جهادي مشر احمد شاه مسعود د ښی لاسي همکار په توګه راڅرګند شو. یو ویل چې د افغانستان د شمال تاجکان او نور دری ژبې د هغه ډیر ملاتړ کوي، همدغه له مسعود سره د هغه نږدې همکاري ده. کله چې په 2000 لومړي کال کې امریکا په افغانستان کې طالبان واکمني نسکوره کړه، عبدالله د کرزي په مشرۍ په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وګمارل شو. مقابل لوری څوک دی؟ د فرانس پرس په خبری آژانس په وینا د 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته چې په هر څه کې له بیړې کار اخیستل کېده، اشرف غنی احمد زی هم ځان د عمل میدان ته کړ. د نوې ادارې د جوړېدو لپاره تخنیکي مشوره ورکوله او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د زیات ملاتړ جلبولو غوښتنه کوله. غنی چې اوس 34 کلن دی، د یوه اکاډمیک اقتصاد پوه په توګه په 1990 کال له افغانستانه وتلی او له 40 کلونو جلاوطنۍ وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. هغه چې د بیروت په امریکایي پوهنتون او د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې په انسان پیژندنه کې زده کړه کړې، په 1980 لسیزه کې چې افغانستان شوروي ځواکونو اشغال کړی او په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس کړی دی. غنی له 1991 کال څخه له نړیوال بانک سره کار کاوه. کله چې د طالبانو واکمني نسکوره شو، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سلاکار په توګه کابل ته ولاړ. هغه د 2004 کال د جمهوري ریاست د لومړنیو انتخاباتو په تنظیمولو کې مهمه ونډه لرله او د کرزي په کابینه کې د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې چې د مخ په زیاتېدونکي فساد په وړاندې په کلکه مبارزه کوله. د فرانس پرس په وینا که څه هم غنی او عبدالله له کرزي سره په چلول اړیکې لري، خو له واشنگټن سره د دواړو اړیکې ښې دي، او د کرزي خلاف دواړو کاندیدانو ویلي چې د جمهوري ریاست څوکۍ وګټي نو له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په هلمند ولایت کې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د ناورین ځپلو لپاره راټولې شوې پیسې کابل ته استول شوې. په دې ولایت کې 3,200,000 افغانۍ راټولې شوې دي. د مرستې په دې پیسو کې د یو موچی او یو سوالګر پیسې هم وې.
د هلمند دولتي چارواکو په مشرۍ د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د خلکو سره د مرستو په خاطر راټولې شوې پیسې د یکشمې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته واستول شوې چې د غذای د بدخشان تر خلکو پورې ورسول شي. د هلمند والی حاجي محمد نیم وایي هیله لري چې په بدخشان کې د مرستو د راټولولو او لګولو کمیسیون به د هلمند د خلکو مرسته شوې پیسې په یو ډیره مهمه پروژه ولګوي.
زموږ پیشنهاد او خلک دا چې هلته به یو کلینیک یا مکتب دغه سی او شید جوړ کې ودوی او اساسی کار دی او نظم ول نور او مواد غذایی دوته تیر دی رسیدل دی. بیا ایم دوی زی الا ته خامخه کمیسون دی مسئول برمکس مسئول دی وزیر صاحب انکشاف دیات او هغه په مشوره د پیسې اصلي خلکو ته ان شاء الله ته رسوي.
ولی ول په هلمند کې 3,200,000 افغانۍ د دولتي مسولونو ترڅنګ د ملي سوداګرو او عادي خلکو لخوا راټول شوی دی. د دې پیسو دراټولولو لپاره دولت په مشرۍ درې بیلابیل کمیسیونونه په دند ګمارل سی ول چې د لشکرګاه په شمول د ولسوالیو څخه د خلکو پیرزوسي مرستې راټول کړي. والی د هلمند د ولس څخه مننه وکړه چې د بدخشان د اورګو د مځکې د شویدو د پیښو د قربانانو سره په مرسته کې خپل وس ونه سپموي. په هلمند کې د دې نقدي پیسو د راټولولو د کمیسیون مشر او د ښاروالۍ د شورا رئیس حبیب الله سلطانی وویل د دولتي مسؤلونو او شتمنو سربیره سوالګرو، موچانو او ټول ولس په یوه غږ د ملي یووالي په خاطر تر خپل وسې پورې له قربانیانو سره همدردي وښودل، د پیښې د ځورېدلو سره مرسته وکړه.
چې خپل شپېته افغانۍ هم په دغه بیانیو صندوق ته اچولې دي. او بل یو جالبه پیښه وه چې ګدایګر د خپل ګدایي روپو څخه اویا افغانۍ هم دې صندوق ته اچولې دي.
نوموړي وویل د هلمند اوسېدونکو له دې وړاندې هم په دې ډول مسایلو کې پرته له کوم تبعیز او سمتي خشونو څخه مرسته کړې ده او تر دې وروسته هم ژمن دي چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې اړو کورنیو ته له خپلې لارې مرستې ورسوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې به واوري چې د ولسمشری د دوهمه د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو په صورت کې د انتخاباتو مسول چارواکي او د دوه مخکښو کاندیدانو استازي کومې هیلې لري. خو له هغه مخکې جناقه الکوزای د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو دفتر له هغو رسنیو څخه چې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د سرغړونو له امله جریمه شوي وغوښتل چې خپلې جریمې ورکړي. دې کمیسیون خبرداری ورکړ که یادې رسنۍ جریمې ورنه کړي د پیسو اندازه به دوه برابره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن هم د انتخاباتي شکایتونو څېړنه ورولیږي. په ټاکلې نیټه به د جمهور رئیس د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په عدلي ریاست کې وسله واله نښته پای ته ورسېده. په پیښه کې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په میلیونونو هندیان د نړۍ د سترې ډیموکراسۍ په دغه هېواد کې د ملي انتخاباتو په وروستۍ ورځ رای ورکوي. د چین په شمال لویدیځ ولایت شینجیانګ کې پولیسو په دې ولایت کې د وروستیو تروریستي حملو په تعقیب په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 222 مشکوک کسان نیولي. د روسیې حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هېواد په ختیځ کې د خود مختاری د ټول پښتنې د نتیجو په اړه له روس پلوو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. او د ایران دولتي خبر رسنۍ وایي چارواکو یو بلتون غوښتونکی ژورنالیست په امنیتي تورون نیولی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانا هم وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په هندستان کې میلیونونه خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. رای ورکوونکي د ټاکنو په آخري ورځ په سوزونکي ګرمۍ کې راوتلي وو چې په دې ټاکنو کې د هندوانو ملت پال ګوند کاندید د صدر اعظم د دندې لپاره مخکښ بلل کیږي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې په هندستان کې 144 میلیونه خلکو په ملي انتخاباتو کې د رای ورکولو وړتیا درلوده او لته روش پر اونیو را پدې خوا د ټاکنو بهیر روان وو چې نتایج د جمعې په ورځ اعلانېږي. د هندوانو مهم مخالف ګوند بھارتیا جنتا پارټي یا بی جی پی هم په دې انتخاباتو کې برخه اخستې وه او له خلکو سره د اقتصادي پرمختګ ژمنې کړې وې. لومړی ټاکنې څرګندوي چې د واکمن ګوند کانګرس په حق له په خلکو کې ډېره ناخوښي رامنځته شوې ده. کانګرس له تیرو لسو کالو را په دې خوا په هندوستان کې حکومت کوي. د هندوانو په مقدس ښار بنارس کې په زرګونو خلک د دوشنبه په ورځ د رای اچولو لپاره راووتل. په دې ورځ د هوا تودوخه تر 240 درجې پورې اټکل شوې وه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د بی جی پی نارندر مودي په ټاکنو کې د صدر اعظم د دندې لپاره کاندید د هندوستان د اداري فساد پر خلاف ګوند اروند کجریوال او د کانګرس له اجی رای سره په سیالي کې دي. په غربي بنګال کې د ټاکنو له پیلېدو سره سم یو شخړه رامنځته شوه او د هندوستان د کمونیست ګوند ویان د دولت ترینامول کانګرس ګوند کارکونکي په دې تورن کړل چې د ده د ګوند پر ملاتړ یو یې ټکان کړی دي چې په پایله کې یې څلور ژوبل شول. ترینامول ګوند دا تورونه رد کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون له مخې هندوستانیانو د مې په اتم په انتخاباتو کې 6.28% برخه اخیستې وه چې دا شمېره د 2009 په انتخاباتو کې 8.15% وه. د هندوستان ټاکنې په عمومي توګه آزاد او منصفانه ګڼل کیږي چې پکې ځینې وخت ډېر زورور هم ماتې خوري. خو ځینې چیلنجونه اوس هم سته، لکه پخوانی د بنسټ پالنې رواجونه، پلارواکي او خپلوي پالنه چې د رایو پر پروسه اغیز درلودلی سي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي د بي جي پي له کمپاین داسې څرګندېده چې دوی به په داسې وخت کې ښه حکومتداري ولري چې د کانګرس دولت له بېلابېلو رسوایانو سره مخ دي، او د دوی مشر راهول ګاندي په عمومي توګه د خلکو زړونو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د ځینو څېړونکو د وړاندوینو له مخې به بھارتیه جنتا پارټي په زیاتو رایو وړلو سره رامخته سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې اوه ورځې د اونۍ د سهار له اوه د ماښام تر اوه بجو خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د ماښام له اوه د سهار تر اوه بجو تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واوري. په دې پروګرامونو کې هم تاسو کولای شئ چې په زړه پورې مرکې، تحلیلونه او وروستي خبرونه او راپورونه واوري. او سم د خبرونه په وروستي برخه کې پام وکړئ د ځوان فکر د اونیس پروګرام د دې اونۍ اوریدو ته.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه ومني. درنو اوریدونکو، د حمل پښپاړسم نیټه افغانانو په ډیرو سختو حالاتو کې پټاکنو کې برخه واغستله، او د خپل خوخي نوماندانو ته رای ورکړي. لغوسنیو اعلان شوو پایلو داسې معلومیږي چې ټاکنې دوهم پړاو ته روانې دي. تیرې ټاکنې په کونړ کې څنګه تر سره شوې، پایلې خلکو ته د منلو وړ دی او کنه، او په دوهم پړاو ټاکنو کې به خلک څومره ګډون وکړي، دا او دې تورته پوښتنو ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو ذبیح الله غازی، او په کونړ کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی پلوی خیبر ډګر، او د ډاکټر عبدالله استاد سردار ولی ځوابونه وایي. لومړی پوښتنه خیبر ډګر څخه کوو چې په کونړ کې ټاکنې څنګه تیر شوې، خلکو پکې څنګه ګډون وکړ؟
رښتیا هم چې د حمل یا وریش پړسمه د افغانستان په تاریخ کې، او بل خصوص په دې راتلونکي کې چې دا کوم تاریخ جوړیږي، نو دا به یو ځانګړی ورځ وي او یو ځانګړی باب به وي. هغه ویر یو اندېښنې چې افغانانو لرلې او په ځانګړې توګه د کونړ خلکو لرلې، باوجود دا هغه اندېښنو، دا هغه ویرو، دا هغه ګواښونو او د دغسې حالاتو ولس میړانه وښوله. په همدغه ورځ باندې د ټاکنو په ملي پروسه کې په پراخه کچه باندې برخه واخیستله، ونډه یې واخیستله. حتی ما مخکې یاده کړله، سره له ډیرو ستونزو دوی بیا هم په هغه ځانګړي مینه باندې د همغې لیوالتیا له مخې دوی راغلل، د هیڅ پروایې ونه ساتله، د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او خپل رائے د خپل خوخي نوماندانو ته ورکړلې. نو په کونړ کې سره له دې نه چې ځینی ستونزې رامنځته شولې، او د دې سره سره ځینی حالاتو کې منګه قرباني هم ورکړه، او په دغه ټولو باوجود ټاکنې په کونړ کې په خړه ول تر سره شولې.
من اوس د ډاکټر صاحب عبدالله استازي استاد سردار ولی خان ترازو، او د هغه څخه پوښتنه کوم چې په کونړ کې ټاکنو ور څنګه تیر شو.
د حمل شپاړسم نیټه په تاریخ کی وزلاند ورځوه، او دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو د سرنوشت د ټاکلو ورځوه. دا چې په کونړ کې رای او ټاکنې تر سره شولې، په ډیره میړانه باندې ولس وکولې شو چې د رای چونې مرکزونو ته لاړ شي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. زمنګه چې د ډاکټر صاحب عبدالله نام پلوی اعلان کړی و، البته د حزب اسلامي په نمائندګۍ، زمنګه د ډاکټر صاحب عبدالله دا چې په غی کې کوم د اصلاحاتو او د همپالنې په نامه کوم ټیم وو، د تیری دورې په هغه کې دا په اپوزیشن کې پاتې شوی کس وو، او موږ هم دا غوښتل چې یو کس باید په اپوزیشنی شکل باندې موقعیت ولري، او بل هغه کس چې هغه د اپوزیشن نشاته پاتې کس وي. نو د دې وجنه بزمنګه ولسته هم خیر وي، او دا رنګ سیمې سیمی ته هم خیر وي، په دې کې به د افغانستان هم خیر وي. نو په دې وجه نه باندې موږ د ډاکټر صاحب عبدالله نه چې د هغې ټیم د اصلاحاتو د پالنې ټیم وو موږ ته ملاتړ کړی او موږ هغو ته رایه ورکړې ده. او دا به په دې معنا نه وي چې موږ ډاکټر صاحب ته رایه ورکړې ده او چا چې رایه نه ورکړي هغه به د دې نظام نه بې برخې، هغه به د دې نظام په مصلحت کې، د دې خاورې په مصلحت کې، د خلکو ته په خدمت کې نه ستړي کېدونکي قدمونه پورته کوي. او انشاءالله په دې امید باندې خپل رایه هغو ته ورکړې ده.
ذبیح الله غازی ترازو او هغه نه پوښتنه کو چې سردار ولی خان ویلې چې ډاکټر صاحب عبدالله په حزب اختلاف کې یا اپوزیشن کې وو، آیا ته دا مانې چې دوی یوازې په اپوزیشن کې که حکومت کې هم برخه اخیستې ده؟
دا رښتیا ده چې ډاکټر عبدالله په اپوزیشن کې واقع شوی دی او وس وخت کې دا په اپوزیشن کې وو. د ولسمشر حامد کرزي په تیره دوره کې دا په حکومت کې مو داسې نه وای چې دا تل په اپوزیشن کې واقع شوی دی او د دې حکومت هغه کړنې چې په تیرو لسو یا دولسو کلونو کې دې حکومت کړي دي هغه د نه منلې او دوی ته د منلو وړ نه وي، یا د ده ټیم ته، یا د ته شخصا، یا د ده هغه پلویانو ته چې په ټول هیواد کې دی لري. دا خبره به ډېره سمه نه وي چې دی په اپوزیشن کې واقع شوی دی. صحیح ده، هر سړی هر طرف تک ځي، دیموکراسي ده، هر سړی حق لري چې د چا سره ودرېږي، د چا نه ملاتړ اعلان کړي، او یا د هغه څوک چې د په زړه کې ځای لري هغوی ته رایه ورکړي. مسله د ټاکنو ده. نو دغه موضوع په دغه شکل ده چې که ډاکټر عبدالله په اپوزیشن کې واقع و، نو تر اوسه دی د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دی یو ځل د بارانو چارو وزیر هم پاتې شوی دی، هغلته هم باید فکر وشي. خو عموما زه داسې ویلی شم چې تیرې ټاکنې زه په خپل شخصا ما داسې فکر نه کوو چې په کونړ کې او یا په د هیواد په نورو سیمو کې به دغسې ښې د امنیت په فضا کې ټاکنې ترسره شي. یعنې کله چې مازیګر کېده او ما دغه حالت لیده زه ډیر خوشحاله شوم. یعنې د هر افغان او د هغه چا سره چې موږ خبرې کولې دوی ټول داسې یو فکر لره چې یاره په دې ټاکنو کې به جګړې ډېرې، وسلوالې ډلې به په مرکزونو بریدونه کوي. خو هغسې ونه شولو، ټاکنې ډېرې بریالۍ وې. او د اپوزیشن مسله مې تشریح کړله چې که ډاکټر عبدالله په اپوزیشن کې اوس وخت کې واقع و، نو دی د افغانستان د حکومت سره تقریبا ډېر کلونه ورسره پاتې شوی دی او لږ کلونه چې دی د اپوزیشن کې پاتې شوی دی.
غازی جان ستانه ډېره مننه. اوس خیبر ډګر ته راځو چې دوی ولې د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي ترای ورکړله او هغوی سره یې ملاتړ اعلان کړی، څه صفات پاغې کې وو؟
انوري صاحب پرته له شکه په دې ټول افغانان پوهیږي د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي د شخصیت په اړه باندې، دا چې ولې زما په ګډون باندې ټولو افغانانو په زړه کې، او هغه چې افغان دی او واقعي په دې خاوره باندې دردیږي او په دې ملت باندې دردیږي، په دې خلکو باندې دردیږي، هغه سره چې فکر دی د علم لارې غوره کړې، نو هغوی به حتمن د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي د شخصیت په اړه باندې فکر کوي. ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي پرته له شک او مبالغې په افغانستان کې یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې دی ثابت شوی دی افغانانو ته په تیرو دورو کې چې د کوم کارونه کړي دي. په افغانستان کې د مالی وزیر پاتې شوی وو، ډیر زیات اصلاحات رامنځته کړل، حتی تر اوسه چې په افغانستان کې د مالی په برخه کې یا په د وسنی سیستم کې یا په د وسنی نظام کې چې کومې غټې لاسته راوړنې د زموږ وسنی حکومت په هغې باندې ویاړي، تر ډیره پکې په بنسټ کې او د بنسټ په ایښودو کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي لاس دی او د پخپله باندې دا اصلاحات رامنځته کړي دي. په افغانستان په وسنی دغه کې چې د ملي پیوستون کارونه چې دا یوه داسې مردمي برنامه ده، ولسي برنامه ده چې ټول افغانان ترې راضي دي تر ډیره حده پورې، د دې ډول برنامو ایجادونکی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زو. د ده زده کړې چې د څومره زده کړې کړې دي او په نړیواله کچه چې د څومره مطرح شخصیت دی، څومره دندې ترسره کړې دي، په ټولو کې د ښه ثابت پاتې شوی دی، پاک انسان پاتې شوی دی. داسې یو شخصیت دی چې زما په فکر باندې موږ د همدې لپاره د ځان لپاره غوره کړی وو چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه باندې باید وي. په همدې خاطر باندې ورته موږ رایه ورکړله. دغه ټول صفات موږ په دې کې کتل او اوسنیو حالاتو ته په پام سره افغانستان چې کوم بحران سره مخ دی، د دې بحران څخه د خلاصېدو لپاره موږ یوازې یوازې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي دې وړ بلل دي او د دې ټیم تحول او دوام کچیرته بیا په خبرونه کې وختو په دې باندې موخه
کې. تشکر د ځوان فکر خبرونه درنو وريدونکو. تر اوسه زمون درنو میلمانو د خپل نوماندانو په اړه معلومات درکړو، همدارنګه د ویل چې په کونړ کې په ډیر ښه شکل باندې انتخابات تر سره شوی دی او غنو خلکو په دغه انتخاباتو کې سره دی چې مرمۍ مورې دی او باران مورې دی غډون کړي دی. سردار وری خان، ستا په نظر باندې دغه انتخابات تر کومه حد پورې شفاف وو؟
انتخابات تر حد پورې ډیر شفاف وو. موږ هم د دې غوښتنې کې او رسم دا غوښتنه کوله چې انتخابات باید شفاف ووسی. هغه په دې معنا باندې چې ولس چې په دونه میړانه باندې مرکزونو ته تللی دی او رایې ورکړې دی او د هغې د رایې پایلې اوس په خپلو سترګو ګوري، نو په دې باندې ډاډه دی چې زمونږ رایې حتما زیاته رسېدلې رایه ده او هغه رایې نه ده چې هغه ضایع شوې رایه ده. نو په دې باندې مونږ ویلی شو چې انتخابات تر خپلې کچې پورې شفاف وو. دا چې په بعضې نقطو کې هلته امنیتي ستونزې وي او رسیدګي ورته نه کېدل، راپورونه او شکایتونه موجود دي، هغه به چړل کېږي او هغې باندې به غور کېږي. د کمیسیون د خوان هغه بله اداره ده او هغه به خپل هغه شکایتونه او کمیسیون به دا یو حد ته رسوي، به به خپل ولس ته به په دې رابطه باندې ډاډ ورکوي. خو موږ چې څومره باور لرو انتخابات تر اخري حده پورې شفاف وو، خو د بعضې سیمو نه داسې راپورونه رارسېدلي دي خو چې په هغه سیمو کې انتخاباتو بعضې چارواکو یا بعضې داسې اشخاصو چې هغوی په هغه خپله سیمه کې نه غوښتل چې انتخابات په هغه شکل چې ولس یې غواړي تر سره شي، یو څه داسې ستونزې پېښې کړلې. اما خو په هغه ارمان کې خپل حد ته ونه رسېدل او هغه ارمان د ولس چې کوم و هغه تر سره شو، نو انتخابات
خیبر ډګر داسې ویل کېږي چې د یو شمیر سیمو نه داسې راپورونه را رسېدلي وو لکه څنګه چې سردار ولی خان ویلې چې درغلي شوې ده. تا ته داسې معلوم دي چې په کومو ساحو کې درغلي شوې، د چا د خوا نه شوې، داسې معلومات درته شته؟
په مشخص ډول باندې که څوک غواړي چې په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي چې په کومو ځایونو کې ډېره درغلي شوې وه، په کومو ځایونو کې تقلب شوی وو، په کوم ځای کې فساد رامنځته شوی وو، په کوم ځای کې خلکو په شعوري ډول باندې څنګه رایې د یو کاندید په مشخص کاندید په ګټه باندې وکارولې، دا ټول هغه موارد دي، هغه شیان دي چې دا د شکایتونو په کمیسیون کې شتون لري او په دې باندې به هغه کمیسیون لا هم د څېړنې لاندې دي، کار ور باندې روان دی، ځکه چې د قسمي پایلو له اعلان څخه وروسته په خپل په مرکزي کمیسیون هم دا اعلان کړی دی چې څلور ویسات وخت ورکړی وو هغه شکایتونه چې راټول شوي دي هغه به څېړل کېږي. په کونړ کې هم دلته درغلیانو ریپورټونه ورکړل شوي دي او د بیلابیلو نوماندانو استازو خپل ریپورټونه وړاندې کړي دي، هغه کوم ځایونو باندې چې شک لري، په کوم ځایونو کې چې تقلب شوی دی، هغه ټول اسناد تللي دي کمیسیون ته، د شکایتونو کمیسیون به په هغې باندې غور کوي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده، د یو افغان په صفت باندې او د ډاکټر صاحب د یو پلوي په صفت باندې چې موږ هغې ته رایه ورکړې ده، زموږ غوښتنه له اول سر نه همداره چې د ولس رښتینو رایو ته د احترام وشي. د ولس رایو ته دوی قربانی ورکړله، په دومره لوړه کچه باندې دوی راغله، په لویه کچه باندې راغلل د رایو ورکولو مرکزونو ته، اوس د ولس همدغه رښتینو رایو ته چې ولس ورکړي دي همدې ته د احترام وشي او کمیسیون دې په دې باندې فکر وکړي.
من خبر ډګر زبی الله غازی، آیا په دغه تیرو انتخاباتو کې د ولس اصلي رایو ته احترام شوی، درناوی شوی کنه؟
دا به روسه معلومه شي، شکایتونه درج شوی دي، هرې ډلې که د هر کاندید دی هغه تللی دی خپل شکایت یې کړی دی. عام خلک یا هغه څوک چې دلته په انتخاباتو کې شتون لره څوک دي دومره نه دي خبره، خو د په هغه ساحو کې چې د هر کاندید ناظرین دي همغلته یې کتلی دي، ضرور په ټاکنو کې درغلی شوی دي. په ځینو ساحو کې زه داسې خبر شوم چې زه د پلانی قومندان یا د پلانی رئیس زوی یم یا خپلوان یم او ماته اجازه راکړه چې زه پلانی کاندید ترای ورکم، یعنی هغه په داسې محلونو شته جالکاری وکم، یعنی ګواخل شویم دي، خلک ګواخل شوی دي. ضرور په انتخاباتو کې په ځینو ساحو کې درغلی هم شوی دي، خو تر ډیره په کونړ کې چې زه څومره فکر کوم زما معلومات دي، په ډیرو ساحو کې د خلکو رایه چې ده دا سمه کارېدلې ده. او په ځینو ساحو کې مشکلات شته، هغلته چې امنیتي حالات سم نه وو، د بعضو کاندیدانو په نفع باندې صندوقونه ممکن ډک شوي او هغه به وروسته معلومه شي چې دا په کومو ساحو کې او دا کم کاندیدانو، یعنی دا درغلي شته دی. خو تر ډیره په کونړ کې ټاکنې سمې ترسره شوې دي، ولسمشریزو ټاکنې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمونږ میلمنو دا خبره هم واضحه کړه چې په کونړ کې تر یو حده شفاف رائے شوی دی، شفاف انتخابات شوی دی، او دوی ته هغه نتایج د منلو وړ دی. اوس دې ترازو چې په افغانستان کې کومې پیلې چې اعلان شوی، نتایج اعلان شو، دا غند سه معلومیږي چې زمنګ انتخابات په دویم پړاو ته ځي. زمنګ پښتنه دا د سردار ولی خان نه چې خلکو ته څه کول پکارې په دویم پړاو کې چې څه وکړي، او تاسو خپله د یو نوماند استاد یې تاسو ته څه کول پکار دي؟
لکه څنګه چې په لومړي پړاو کې ولس په دې امتحان کې کامیاب شو او خپل رائے استعمال کړل او په ځای استعمال کړل، زمنګ د خپل ولس نه دا غوښتنه ده چې به هم د دوم ځل د پاره خپل رائے، څنګه چې د افغانستان اساسي قانون حکم کوي چې په دوه وختو کې د دویم پړاو رائے ټاکنې ترسره شي، زمونږ د ولس نه به هم دا غوښتنه چې په غیر د کم توفیر نه چې خلک یې رامنځته کوي، مطرح کوي، او دا د سیمې او دا رنګ د افغانستان وضعیت ته په نه کتلو سره دا پروګرامونه مخکې وړي، ولس باید خپل رائے هم د دې په شانه چې په لومړي پړاو کې صندوق ته ورواچوله او خپل ولسمشر او خپل هغه حقیقت خلکو ته وښوده، زمونږ د خپل ولس نه هم دا غوښتنه ده. ولې مونږ هغه چا ته رائے ورکوو چې د ولس ته منځ راوتلي خلک دي او د ولس په منځ کې شپې سبا کړي دي، د ولس په غم دردېدلي خلک دي؟ نو په دې خاطر مونږ به هم د خپل ولس نه په ډېره مېړانه باندې غوښتنه کوو چې راشي او خپلو هغه نماندانو ته چې د دوی په فکر باندې د دې سیمې دپاره، د دې ولس دپاره او د اسلام دپاره خیری هغې ته رائے ورکړي.
خیبر ډګر سردار ولی خان ویل چې دوی هغه چا ته رای ورکوي چې د ولس ته منځ نه راوتلی، د ولس په دردونو دردمنی، ولس سره همدردی موجوده وي او په همدغه وطن کې اوسېدلی. ستا په نظر څه کول پکار دي خلکو ته چې چا ته رای ورکړي؟
څو ټکي زموږ لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي. هغه دا دي چې اوس په خلکو کې دا شعور پیدا شوی دی، د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې ده، هغوی د ښه او د بد ترمنځ په ډېرې اسانۍ سره توپیر کولی شي، هغوی دا معلومولی شي چې د دې افغانستان د راتلونکي لپاره یا د دې خاورې د راتلونکي لپاره څوک وړ شخص دی. یو سپیناوی باید زه وکړم، هغه دا چې زه خو په رسمي ډول باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي استاذ نه، بلکې د هغه یو مینوال مرایه مې ورته ورکړې ده، او د یو افغان په توګه باندې دا زه ځان حق ګڼم چې زه د خپل هیواد د بچاو په خاطر باندې، د دې ولس د راتلونکي په خاطر باندې زه هم خپل مسؤلیت سرته ورسوم. او زما مسؤلیت هم همدا دی چې په دغه سي پروګرامونو کې چې اوس لته سره په دې پروګرام کې یو، او هم که د دې اړتیا یې زه کور په کور هم ګرځم د دې لپاره چې د افغانستان خیر پکې. ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی موږ د همدې لپاره غوره ګڼلی دی چې هم په دې ولس کې پاتې شوی دی، د همدې ولس بچی دی، په همدې خاوره کې پیدا شوی دی، په همدې خاوره کې رالوی شوی دی، د همدې خاورې په مصرف باندې، د همدې خاورې په لګښت باندې هغې زده کړې کړي دي، د دې هیواد د آبادولو لپاره هغې کلونه کلونه خدمت کړی دی خلکو ته او ځان یې ثابت کړی دی. اوس موږ په دې باندې پوهیږو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او د ده ټیم یو هغه څوک دی چې د افغانستان په ګټه بوي، د اسلام په ګټه باندې بوي، د افغانانو په ګټه باندې بوي، د دې ولس په ګټه باندې بوي. هغه ستونزې او مشکلات چې موږ یې لرو، د دې ستونزو د مشکلاتو د هواري لپاره موږ یو امید لرو، او هغه امید هم همدا دی چې موږ داسې یو وړ شخص د ځان د راتلونکي لپاره وټاکو چې هغه د دې ټولو مسایلو ته د پای ټکی اخیستلی شي. نو په لحاظه موږ به بیا هم دا منډې ترډې بم کوو، د خلکو د پوهولو د کچې د لوړولو په برخه کې به هم عامه پوهونه بم کوو چې په لکه څنګه چې په اول دور کې ګډون کړی وو، په دویم دور کې هم په دویمه برخه کې ته چیرته ټاکنې دویم راوند ته دارې اوس له خیره سره معلومه شوی هم ده چې زیبا د ټولو مسایل ته په پام سره زمنګ ولس یو ار بیا زمنګ غوښتنه مامداره چې دوی باید بیا قربانی ورکي او درای ورکول مرکزونو ته راشي او د خپل خوښینو مند وټکی.
من خیبر ډګر زبیولا غازی، لکه څنګه چې په تیرو ټاکنو کې وسلوالو طالبانو غواخونه کول چې مونږ به څوک پرې نه دو چې انتخابات تلار شي، اول ترای استعمال کی، خو بیا هم خلکو رای استعمال کړي، اوس اوړی را روان دی او راتلونکی دویم پړاو چې دا به په سخته ګرمۍ کې، ته څه فکر کوې چې امنیتي ځواکونه به د دې جوګه وي چې امنیت ونیسي د ټولو سیمو او هلته انتخابات ترسره شي، او که امنیت نشي نیولی غوښتنه یې تنسه ده؟
او انوري صاحب، که ټاکنې دویم پړاو ته ځي، دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې په تیرو ټاکنو کې هم د خلکو سره ډېرې داسې اندېښنې وې چې که دغه انتخابات ترسره کېږي ډېر خلک به پکې ګډون ځکه ونه کړي چې امنیتي حالات په ډېرو ساحو کې ښه نه دي. خو زموږ امنیتي ځواکونو دا وښودله چې دوی داسې څه کولی شي د دې وطن دغه امنیت او دغه خاوره ساتلی شي، او هغه څوک چې په دې وطن کې جګړه جوړوي او د دې وطن بربادۍ پسې راخستې ده د هغوی مقابله کولی شي. دا اندېښنې د خلکو سره ډېرې وې، او امنیتي ځواکونو په دې وتوانېدل چې څلور ساعت وړاندې د ولایتونو ټولې دروازې وتړلې او بندې کړلې. دغه چا په مقابل کې ډېر کلک ودرېدل، دی پکې په شهادت ورسېدل، زخمیان شلو، ټپیان شلو، خو دا وطن او دا خاورې وساتل او دا انتخاباتو دپاره ښه زمینه برابره کړه. چون انتخابات که دویم پړاو ته ځي امنیتي ننګونې ډېرې زیاتې دي په ځینو ساحو کې چې پخوا ټاکنې وشوې سمې وشولې، دا ځل اندېښنې بیخي زیاتېدلی شي ځکه دا ځل دوه مخکښ کاندیدان سره په خپلو کې وځي، او ځینې استخباراتي کړۍ به هم په دې کې ضرور لاس لري چې ټاکنې د ځینو قومونو او د ځینې خلکو په ساحو کې خرابې کړي او دغلته په لوی لاس باندې جګړه جوړه کړي تر څو د هغو په ساحو کې، مثلا په زیات اندېښنه په مشرقي کې یا د پښتنو په ساحو کې ده، هغلته ډېر اندېښنه. یعنی زه دا باور لرم چې که په پنجشیر یا وخوا په شمالي ولایتونو کې خلک ټاکنو ته د هغې ښځې او نارینه راوتلی شي، خو که زما د پښتنو په ساحه کې امنیتي حالات سم نه شي، دوی په سرحدي ساحو کې پراته دي د داسې هېوادونو چې دوی د افغانستان په نفه نه دي او تلې د افغانستان په ضد وسله کارولې ده، په دغسې ساحو کې که دوی ځواکونه راضیات نه کړي او وایي ملتیا ونه کړي او حالات رسم نه کړي، ټاکنې به یو څه د درغلیو او یو څه د نامنۍ ښکار کېږي ضرور. زه په دې باوري یم چې دوی به خپله تر اخري وسې هڅې کوي، خو هیله مې د ملي امنیت نه او هغه کشپي ادارو نه دا ده چې دوی مخکې در مخکې د دې مخه ونیسي چې هغه کسان یا وسلوال یا هغه څوک چې د افغانستان په خیر نه وي دوی پرې نږدي چې ځای په ځای شي او په محلونو او یا د رایو په مرکزونو کې مداخله وکړي او یا دلته امنیتي ستونزې را جوړې کړي. سردار ولی خان، په تیرو انتخاباتو کې هم طالبانو ګواښونه کړي وو، ستا خپله د یو نوماند استازي په توګه باندې د افغان په توګه د یو مسلمان په توګه د وسلوالو مخالفینو نه د غوښتنه څه ده چې په دغه ملي ورځ باندې چې ملي پروسه ده او خلک د یو ولسمشر د ټاکنو د پارزی د رایو بکسونو ته دا غوینه د غوښتنه څه ده په دغه ورځ باندې؟
مونږ د همیشه د پاره په هغه خلکو غږ کړی دی چې هغه د دغه انتخاباتو او د دې ته ورته د امنیت په برخه کې چې کوم پروګرامونه مخې ته ځي غږ مو پرې کړی دی چې راځئ د دې ولس تر څنګه ودرېږي او د دې ولس په ارادو او د دې ولس په عزم باندې چې شي مخکې لاړ شي. خو زه به دا ویم کوم واټن چې زموږ او ستاسې موجوده ادارې منځ ته راوړی دی د ولس او د حکومت په منځ کې، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې خلک د رایو مرکزونو ته په هغه کچه لاړ نه شي او رایه ورنه کړي په کومه باندې چې دوی غواړي. زه به تاسو ډیرو نږدې سیمو چې هلته د طالبانو هیڅ اثر نه موجود خبره وکړمه چې خلکو په خپله ویل چې زړه مې نه غوښتل چې په دې موجوده پاسي د اداره کې خپله رایه استعمال کړم، او که چېرته اصلاحات منځ ته نه راځي او همدغه شانته وجود ولري نو نشم کولی چې د رایه مرکز ته لاړ شم او خپله رایه استعمال کړم. په هغو باندې د طالبانو د خوا نه هېڅ دغه نه، خو موږ د هغه طالبانو نه چې هغه افغاني طالبان دي په هغو همیشه غږ کړی دی او غږ پرې کوو چې د دې ولس په سرنوشت ټاکنه کې همدارنګه د افغانستان په سرنوشت ټاکنه کې برخه واخلي. تاسو هم د دې ولس بچی نه وي، خو هغه خلک چې هغه سرګری ادارې دي او د خارج نه سپورټ کیږي هغه زمونږ هیڅ قسم دغه غوښتنې ته نه جواب وایي. هغه به همیشه خو په دغه برخه کې د حکومت نه دا غوښتنه ده لکه څنګه چې په دې ټاکنه کې په پوره عزم سره او په پوره بې کچه او بې طرفۍ سره چې د چا سره نه لاس لره او نه ودرېدل او خپل امنیت یې ونیو، زه باور لرم چې دوی کولی شي چې امنیت ونیسي، خو دا چې دوی نه غواړي چې امنیت ونیسي دا بیا بېله ستونزه ده چې د دوی په منځ کې موجوده.
ډېره مننه. خیبر ډګر، تاسو هم د یو نوماند ملاتړ یاست، تاسو د هغې ملاتړ کوئ، رایې ورته پیدا کوئ او همدارنګه هغه ته رایې ورکړې ده، ستاسو خپله په دغه ورځ باندې چې انشاءالله دویم ځل به ټاکنې کیږي او یو ولسمشر به ټاکل کیږي، ستا د ولس او د وسلوالو طالبانو غوښتنه څه ده؟
د یو افغان په توګه، نه د سولې د عالي شورا د یو استازي او نه د دې اوسني حکومت د استازي پاستاس ولې باندې دی یو افغان پتوګه د خپل افغان رور نه د هیله لرمه چې اغه دی نه یوازې تاکنو ته غوخ پیخ کی بلکې راځي د افغانانو په چیر باندې ک بیا په دې ادارې سره یو ځای کیږي کنه یو ځای کیږي کده دغه د دې حکومت سره تاسو یو کیږي کنه یو کیږي خو د یو افغان په صفت باندې اغه چې افغانان دي تاسو خپل مسولیت هم سرته ورسوي راشي نه یوازې چې تاکنې ګډ وډی کی تاسو د رای ورکولو کارتونه واخلې او لار شیخ خپل رای ورکي هغه چاله رای ورکي چې تاسو راتنه کې پکې جوړیږي تاسو لپاره خپل پلان ولري تاسو لپاره خبرنامه ولري نه شوار نه شوار نه ولست نه مخختنه ممداره ولست چې بدلون غواړي تحول غواړي او دوامدار غواړي چې دا شیان غواړي نو ولست چې باید پاتې نشي ولست لکه مخکې چې ثابت کړل بیا د هم خپل مسولیت سرته ورسي او ودی ګوري په دې دغه دوو نوماندانو کې چې هر یو د دیو د دردونو دوا کېدل شي هر یو چې رښتینه ورته ثابت کېدل شي هر یو چې برنامه ولري هر یو چې پروګرام ولري هر یو چې رښتینه شخصیت او رښتینه اتلی اغه ته د رائے ورکي او د خپل هواد راتونکو سرنوشت دغه په وګو باندې بارکي اغه چې وړ خلک دي اغه چې خدي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو واوري.